ساعت 8 صبح است. شنوندگان عزیز، همکارم اسمت ساروان و استودیو آمدن و برنامه پشتو را تهیه نموده آماده نشر دارند.
دیر مننه
ساروان صاحب، بفرمایید.
سلام شه سلطان محمد سرور، قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان مرکز پلخمري ته نږدې جګړو زور اخیستی دی. نور موضوعات په خبرونو وروسته در معرفي کړم. لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. او په بنګلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطاور رحمان سلیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن یک شنبه د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا جوړ جړې د ولسمشر غنی لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبان له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار په خپل ژر کابل ته لاړ شي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل له پیکینګ څخه په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. اجرایي رئیس عبدالله به له چین څخه په دې دو ورځني سفر کې د دې هیواد له ولسمشر او صدراعظم سره د اقتصادي مسلو، دو اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اوبو او انرژي وزارت د هرات ولایت د برښنا د ظرفیت د لوړولو په هدف له یوې چینایي کمپنۍ سره د 15.2 میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړ. د دې قرارداد له مخې به له ترکمنستان څخه هرات ته د وارداتي برښنا د 22 کیلومتره مسیر بدل شي. د هرات مسؤلان وایي د اوسنۍ سبل عبور لارې له امله هرات ته د دې وارداتي برښنا په انتقال کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د هرات چارواکي وایي د شینزنګ چینایي کمپنۍ به دا پروژه تر راتلونکو 9 میاشتو پورې بشپړ کړي. د سیمه ییز چارواکو خبره له ترکمنستان څخه هرات د برېښنا د تیرولو د مسیر د بدلولو د دې پروژې په عملي کېدلو سره به د یاد ولایت د برېښنا ظرفیت له 110 کیلووات څخه 220 کیلووات ته لوړ شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په بنگلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه 50 کسان وژل دي. څه سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروانګر دي چې په خپلو فصلونو او پټیو کې د کار پر مهال پرې تنده لوېدلی دی. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بنګلادیش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد ریاض احمدي ویلي دوی د تالندې په نتیجه کې بې ساري مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د تودوخې د درجې لوړوالي او د موبایل تلیفونونو زیات استعمال د دا شان طبیعي پیښو لامل کېدای شي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. د ایران حکومت له 2 کلونو راهیسې د بهایی اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. د ایران قضا په لومړي سر کې د کسان په 40 کاله بند محکوم کړي وه، خو وروسته یې بیا د هغوی د بند موده 10 کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری پرون د بهایی اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د 2 کلیزې په مناسبت وویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د بهایی اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان سمدستي خوشي کړي. او رسته خبر ده چې د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیره ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو ویان وویل دا جګړه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو په یوې ودانۍ کې د وسلوالو لټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ویلي چې جګړه د دې ډلې وسلوالو کړې ده. دغه سم له کلونو راهیسې د سخت دریځ وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهد دی. افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدې څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوري. د آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. په بغلان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان حکومت د فساد د دوسیو د څیړلو لپاره پر خپلې ارادې بیا تاکید کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن له چینایي چارواکو سره شکیږي.
د ورېښمو د تاریخي لارې پر رغونه باندې له څه مودې څخه کار شروع دی. په دغه سفر کې به هم پر دې موضوع باندې کار کیږي.
په یو بل راپور کې به د امریکا، افغانستان او پاکستان په اړیکو رڼا واچو چې ویل کېږي په وروستیو کې مخ په خرابېدو دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نوښتګر ځوانان هڅوي.
مو ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغې ته باید بایومیټریک ګوته ولګي.
د دې او ځینو نورو مطالبو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شئ او مطالبه لوستلی شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په بغلان ولایت او په تیر بیا مرکز پلوخمری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي دا ردوي چې ګواکې طالبانو پلوخمری ته نږدې د چشمې شیر سیمه نیولې ده. په بغلان کې تازه تاوتریخوالی او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه کېدو ته اړ ایستلي دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پلوخمری خارت نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مزکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروزدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې په لخمري تنزدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پریوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپلې پاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنیت قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مانی چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ خودلې او ځینې ولسی پاسون کوونکې هم د جګړو سیمو ته تللې دي. له میاشتو راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخشی ودی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. دوی هیله لري چې د افغانستان ولسمشر به د موافقه چې د دوی په وینا نهایي شوې ده تصویب او لاسلیک کړي او له دې سره به کابل ته د حکمتیار راتک تا زمینه برابر شي. همدا اوس د سولې د عالی شورا یو مشر یو غړی ښاغلی قاضی محمد امین وقاد د تلیفون لاره را سره دی. وقاد صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو څومره هیله لری چې دا موافقه به نن نهایی شي؟
سلامت څاروان صاحب، د موافقه باندې ډېر کار وشو. حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو. حزب اسلامي نمایندګانو هم او سوهیل سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې وه چې شنبه واپسي وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي، او که دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه زه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقت ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی. موږ امیدوار یو چې نن دغه مسله نهایي شي.
قاضي صاحب، وقت آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدې یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم همدغو درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه هم عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل
هغه د تخنیکي کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت غړي د سولې د شورا موظف شوي وو. هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بینالمللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي، او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او مختلفو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بینالمللي هغه مراعات شي هغه په دې کې ضرورت شوي دي او دغه ستونزه حل شوی ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 مادې لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف باقی پاتې نه دی؟
خو هغه وروستی نظر چې د ولسمشر د نظر نه تېره شي نو هغه څه دي که ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل رهی شي نو دا وروستۍ مسله ده. ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی، نو د ولسمشر د نظر نه چې تېرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی. د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي، متاثر نظریات او سفارشونه او دغه ملي او بینالمللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقت لیک لاسلیک کړي.
ډېره زیاته مننه د سولې د عالي شورا یو مشر او غړی ښاغلی محمد امین وقاد و چې د حزب اسلامي د حکمتیار او د دولت سولې د موافقې په اړه معلومات راکول. که تاسې اوریدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ چې د دولت سره به د ښاغلي حکمتیار د سولې او پخلاینه څومره اغیزمنه وي، څومره تر څه حده پورې امکان لري چې د دولت نور وسلوال مخالفان له دولت سره سولې او پخلاینې ته وهڅوي؟ نو کولی شئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په وروستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو خلاف اقدام وکړي، خو پاکستان وایي چې په دې برخه کې ډېر څه نشي کولی. بشیر گواش په دې اړه راپور لري چې د دریو خواو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په هلو ځلو څومره اغیز وکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگتن کې خبر اعلان وویل چې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگتن له اسلام آباده د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړی دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سرکار سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دې وي چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره تور شي، چې بیا دوباره تور شي بیا امریکا هغه ځنه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. کو تاسو قتل جزائف 16 چې کوم دی هغه منه کړې خو نه دي، خو چې کوم پیسې هغه د لپاره مقرر شوی $1,000,000 هغه امریکا ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د په پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول ته راوستلی شو. دا خپل کنټراډکټ، دا خپل زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دې وي چې 13 میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شول، چې تر هغې وروسته افغان ولسمشر وویل دوی به 16 نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د کانګرس غړي نه غواړي چې پاکستان ته پوځي مرستې ورکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي رئیس وویل که پاکستان د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام ونه کړي، امریکا به له دغه هیواد سره پوځي مرستې ودروي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته ځي. د اجرایی ریاست یو ویان جاوید فیصل وایي عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره د امنیتي او اقتصادي مسئلو په اړه خبري وکړي او دواړه لوري به یو شمېر موافقې هم لاسلیک کړي. پیکینګ ته د اجرایی رئیس د سفر په اړه رضوان مراد له جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. جاوید فیصل چین ته د عبدالله عبدالله د سفر د هدفونو
په دغه سفر کې نور مسایلو تر څنګ پلان دی چې یاداشتونه، تفاهم لیکونه او هوکړه لیکونه هم په مختلفو برخو کې امضا شي. په دې تفاهم لیکونو او نورو سندونو کې اقتصادي او تخنیکي همکاري، اتصالات، تفتیش او قرنطین، پرمختیایي همکاري، بشري مرستې، او فرهنګي مرستې شامل دي. د ورېښمو د تاریخي لارې پر رغونه باندې له څه مودې څخه کار شروع دی. په دغه سفر کې به هم پر دې موضوع باندې کار کېږي. د ګرارې سره په دې سفر کې د افغانستان څخه لوی تعداد تجاران هم ګډون لري. دغه د ورېښمو لارې ته یو نوی نوم ورکول شوی دی چې وان بیلټ وان روډ یا یو کمربند یو جاده نوم دی چې ورکول شوی دی. پر دې به کار کېږي چې افغانستان له دغه یو کمربند او یوې جادې څخه د خپل ځان لپاره کوم اقتصادي فرصتونه ایجادولی شي او له کومو ساحو څخه استفاده کولی شي.
آیا له چینایي مشرانو سره به د افغانستان د امنیتي وضعیت په امنیتي برخه کې د مرستو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وسي؟
اجرایه رئیس په دغه سفر کې د چین له جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بیلې بیلې ناستې لري. په دغو ناستو کې به بله شکه چې د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو باندې خبرې کېږي. دا هغه دوه مسلې دي چې د افغانانو لپاره اساسي ارزښت لري. چین په سیمه کې د یوه مطرح هیواد په توګه په دې مسله کې زموږ سره همکاري کولی شي. موږ په دې هیله یو چې چین خپله همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. بینان په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به د افغانستان د سولې امنیت مسایلو باندې په تفصیل سره بحث کړي.
د افغانستان د اجرایي ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ارګوید د افغانستان حکومت د اداري فساد د دوسیو د چیرلو لپاره جدي اراده لري. د افغانستان ولسمشر ویاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشانو په ژمنو ټینګار کوي. وایي چې په ځینو حالاتو کې د یو شمیر دوسیو څیړل د پیچلو حقوقي اړخونو له کبله وخت اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل اجمل تورمن باندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې د نننه د اداري فساد د لویو دوسیو څیړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه همغسې دوام لري. خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څیړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د دې لپاره باید چې مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کی تر څو وکولی شو فساد کم کو کولی نشو د عقل ته ورسو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نور هم پراخه شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای بریتانیا ژمنه کړې چې تر 2000 کال پورې به د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 هغو شرکتونو ته بریلیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره همغږي کړي وو. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژۍ او آنلاین سوداګرۍ له لارې کیدای شي سیمه ییز بازارونه تاوده شي. ښاغلی وحیدی د شنبې په ورځ په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوي مسؤلین وستایل او بریلیکونه یې ورکړل. نوموړی وایي د ټکنالوژۍ په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته ښه نوم ورکولی شي. هغه وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ په مټ د شرکتونو کارونه او نوښتونه له دې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټلی شي.
نوښت باید په یو سراسري پروګرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په بر کې ولري بدل شي، تر څو له دې لارې وکولی شو سیمه ییز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي که څه اوس مهال ممکن دا کار لوړې ژورې ولري، خو افغانستان ته د باکیفیته انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژۍ یو شمېر کاروونکي ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزوری دی، برېښنا کافي نه ده، او د ټکنالوژۍ په برخه کې د زیاتو مطالعې امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلونو راهیسې د مخابراتو وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولي دي. الکترونیکي او آنلاین دا شرکتونه که څه هم فعالیت ته خوشاله او ورته د نوښت په سترګه ګوري، خو وایي چې لا هم ډېر خلک د داسې خدماتو سره نه دي آشنا. په ښوونځیو کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کولو د یو شرکت مشر احمد شهی په دې اړه چې نوښت یې څه ګټې لري ازادي راډیو ته وویل:
ما ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي، هغې د باید بایومیټریک ګوته ولګي. کله چې ګوته ولګول شي، د هغې د والدین ته مسیج چې ستاسو زوی مکتب ته راغی، ټیم مشخص وي. که کله شاګرد مکتب ته رانه شي، بیا والدین ته دې صورت کې مسیج وي چې زوی نن مکتب ته نه دی راغلی. دې اړه کې کولی شي کوم شاګردان چې تنبلي کوي مکتب نه پټېږي، د دې جلوګیری وشي.
ننګیالی ستومان بیا وایي چې د پروژې له لارې هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
موږ یو مینجمنت سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولی شي د خیاطانو ورځنی فعالیتونه د ډېر ځان لپاره وساتي، او دوی کولی شي چې د مشتریانو د خپل فرمایشات آنلاین توګه واخلي، ډېر په اسانه توګه باندې. او دوی ځکه د معلوماتو چې دوی دلته باید په کتابچو کې رسولی، اوس دوی باید په سیستم کې ورسوي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټیکنالوژۍ مشر عمر منصور انصاري وایي په هیواد کې د ټیکنالوژۍ سره آشنا ډېر ځوانان د ورته چارو لیوالتیا لري، خو ورته زمینې نه دي برابرې. ښاغلی انصاري وایي دوی د مشورو له لارو هڅه کوي هغوی ته د فعالیت جرأت ورکړي تر څو په هیواد کې نوې مشغولتیاوې رواج شي.
او اوس هم د یوروویژن د سندرو مسابقه، اوکراینی سندرغاړي جمالا د یوروویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دیرش کلنه جماله چې د کریمیا اوسیدونکي او په خټه تاتاره ده، تېره شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکې اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې، او د اټکل له مخې په اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 2,000,000 تنو ولیدې. جماله د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي، هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جماله حیرانوونکې اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جماله د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
خبریاست
داسې عینکې را ووتې چې درېیمه سترګې یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدی شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگا بایټه ده.
قوي لنز لري چې یو زرو اتیا اچ ډي تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښېګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شئ او د خپل موبایل له لارې کنټرولولی شئ. تر دې پخوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وې خو بیرته یې ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وې. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پي اس استفاده ورڅخه کیدای شي کار کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته سپارو. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د اوبو او انرژي وزارت د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په هدف له یوې چینایي کمپنۍ سره د 15.2 میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړ. په بنگلاديش کې په تیر دوه ورځو کې تالندې څخه د پاسه 50 کسان وشړل دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. او د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وشړل شوي دي.
دوستان عزیز سلام علیکم، به پروگرام هفتهوار مایکروفون شما خوش آمدید. در این قسمت پروگرام من سلطان محمد سرور با همکارم عصمت ساروان در خدمت هستیم. گزارش ها می رسانند که توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار قرار است امروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شود. در این مورد نظرتان می خواهیم. آیا شما فکر میکنین که امضای این توافقنامه گروه های مخالف دیگر دولت را هم تشویق خواهد کرد که با حکومت کنار آیند؟ و شما چه فکر میکنین که این توافقنامه چقدر به نفع ثبات و امنیت در کشور تمام خواهد شد؟ شما میتونین که از طریق شماره های زیل با استودیوی ما تماس بگیرین و نظر خود را ابراز دارید. 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، لکه څنګه چې زما همکار سلطان محمد سرور در تویل نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع داره چې ممکن ده حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د دولت ترمنځ د سولې موافقه ولسمشر غنی لاسلیک او تصویب کړي. ستاسو په نظر له دولت سره د حکمتیار یو ځای کېدل، البته او دولت سره یو ځای کېدل به نه بولو، له دولت سره د حکمتیار سوله به تر څه حده پورې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي؟ او آیا فکر کوي چې نوري وسلوالې ډلې به چې د دولت پر ضد جنګیږي هغوی به هم وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي او د سولې خبرې پیل کړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، د ټلیفون شمیرې د 0799-203-540 بل شمیره ده 0800-825-555. د افغان د سیمه 813 شمیره په یاد لرئ. له دې طریقه پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. او دغه راز که سکایپ او انټرنیټ لرئ نو په سکایپ کې په انټرنیټ کې زموږ پته ده، البته په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.radio.azadi. او سرور سبی و اوریدونکو هم د اسکایپ لاري تیار لرو. لومړی وار به دوی ته ورکو.
بله بفرمایئ، خود معرفي کنید.
سلام، صبح بخیر. عبدالاستم از کابل. سلام و احترامات به شما و به شنونده های خوب شما. هر اقدامی که در مورد صلح صورت میگیره به نفع افغانستان است. اگر جناب حکمتیار صاحب به افغانستان میای و تمام قوانین موجوده افغانستان را و قوانین اساسی و تمام دستاوردهای 14-15 سال افغانستان قبول میکنه و می در این نظام شریک میشن یا در مبارزه سیاسی میکنن، از میدان جنگ و کشتن و نبرد میبراین، با مبارزات سیاسی میخوان که کار خود ادامه بدن، یک کار خیر است. اگر ما بگویم که جناب حکمتیار صاحب در جنگ ها شریک بودن، کی شریک نبودن؟ کی شریک نبودن که کابل به ایران نکردن و جنگ های داخلی ما را به بدبختی نکشان. او گفت جداست، بحث جداست، مگر آمدنشان به نظر من یک کار خوب است، یک اقدام نیک است و خداوند دیگرا کسایی که جنگ میکنن آنها را هم هدایت کنند تا بیان از مبارزات سیاسی استفاده کنند و این برادرکشی و افغان کشی را متوقف بسازند.
سلامت
دوست عزیز، بسیار تشکر که به برنامه تماس گرفتین و ابراز نظر کردین.
بل آوردون که در تلفن لاری لرو. سلامت،
بله بفرمایین، خود معرفی کنین.
زا عبدالرحمن خیز پروان ولایت امریکا.
مهربانی کوی سید.
آوری
بله سید، مهربانی کوی تاسو.
بله آوری،
بله موش آورو خود تاسین آوری، مشکل داره.
سید 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 شو غرم سید شو داره دی لکه څنګه چې تاسو مالی ما د حکمتیار او د ورځو کې ستوري د خطر راوته شوی دی، نو دا په نورو ډلو باندې هېڅ کومه تاثیر ونه کړي، ځکه دا دې نه مخکې چې وه پټ غوم د دښمن وه د نورو ډلو، او اوس چې ښه بلالا دښمن شوی نو هرګز په هغو باندې اثر ونه کړي، لا به قوي شي.
مننه چی نظر
متشکر از شما. شنوندگان عزیز، شما می توانید که به شماره 818 افغان بسیم هم پیام خود بفرستین و نظر خود ابراز کنین و همچنین از طریق اسکایپ هم با استودیوی ما تماس گرفته می توانین. آدرس ماست رادیو دات آزادی.
او یوش می راوردون که مختر مخی پیغامون راستولی دی چی دیخ پروانی پر لرکی بیل نور آوردون که سر شریک است تلفن لری بل آوردون که لرو.
دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین.
مهربانی صاحب.
بلوڅ خپل سروان څخه ټول خبر کوم تاسو سلطان احمد سروان ته ټول سلامونه ورنه کوم.
وعلیکم السلام،
سلامت
مونده نه باشید.
سروان څخه د حکومتي شورا راتل په افغانستان ته سامنے او ځاو په شیشه ځاو دوه بل بغاتو غټول لري هغه کچې چې په تاسو کې جا د حاجی شوشي رهبر دې لا ته ان باندې داغه کوم صدا ما څخه په فساد خبرونه دي خاصه سره د نکراتو له څنګه چې د مطلب راځي کوم قرباني د توشي په لستر کې هغه د مطلب چې امریکایي غوړي دغه د نن دی چې ما په نظر باندې ستارد ولی ورته پاکستان څنګه ولې د هر نو باندې افغانان ته مشکل ورکړي کله په لار باندې کله په ټول دی راځي کله په څه کله په ترورستان باندې امریکا دا غاړو په باندې سره کومه دنده کار کوي باندې کرکټ دا باندې موضوع په کنه ده خو دا غوښتنه ده چې کرکټ سروځي باید پاکستان له غره افغانستان سره پرې نه وي دا یو خاطر چې پاکستان دا غاټه د ښکلا د ټول افغانانو
صحیح سره د موضوع له فن موزه صحیح شو ډیر مننه کور ودان له موضوع له فن موزه بل اوریدونکو هم لرو.
دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین. بله
خیر، تلفن قدر شو که مخاشوی او چه پیغامونو گول ولو
میبینم که پیاما بر شما بسیار زیاد آمدن.
قاری رحمت الله روحانی هلمند لیکل وی حزب اسلامی په حکومت او پارلمان کی کسان لري چې د سولې موافقه و لاستیک شي، فکر کوم طالبان داسې کسان لري چې منځګړتوب وکړي. دین محمد احمدی له کندهار لیکل وی فکر نکوم چې د حکمتیار پراتک سره دی سولې راشي، ولی حکمتیار خو مخکې هم په دولت کې وو که افغان چارواکي غواړي چې سول وکړي نو له طالبانو سره دې رښتینې خبرې وکړي. نادر له خوست ولایت څخه لیکلی وایي تر هغې چې طالبان او نور وسلوال مخالفان آزاد وي او د پاکستان او ایران خلاص نه کړي سوله نه شي راتلی. ده د دوی پیغام یو څه ګډوډ و. عبدالقادر تکین له کندهار لیکلي حکمتیار د افغانستان یو مخور شخصیت ده، د دوی په راتګ سره به ستونزې تر یوه حده حل شي او ټول افغانان د دوی راتګ ته خوشحاله دي. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ د هلمند څخه لیکي وایي حکمتیار یو ناکامه حزب دی، د هر چا سره چې ملګری شي هغه څوک ناکامه وي. نو دی وایي چې د کله اوسنی حکومت سره هم یو ځای شي نو اوسنی حکومت به هم ناکامه شي. عصمت الله سهار له کندهار له غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دي د حکمتیار د سولې خبرې به نورې ډلې تشویق کړي. شفیع الله زابلي له نامعلوم ځای څخه لیکلي دي وایي له حزب اسلامي سره سوله د افغانستان لپاره لویه بریا ده، سوله عزت او نیکمرغي ده او د ټولو افغانانو خیر په سوله کې ده. فتانه عثماني له زابل لیکي د حکمتیار د سولې سره یو ځای کېدل به ډېر ښه اغېز ولري زما په نظر. عبدالوارث له کندهار لیکلی البته د کندهار له نیش ولسوالی څخه وای لیک بچار سره سوله فائدنه نه کوي سوله دی لختر منصور سره وشي محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی دی چې وای د حکمتیار پیوستون له دولت سره فکر نه کوم چې طالبانو ته هم د سولې لاره هواره کړي ځکه د هغو دریز او د حکمتیار دریز متفاوت دی یو بل اوریدونکی چې نوم یې لیکلی دی مراد بلی د لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې وای طالبان باید د خدای رسول په خاطر د حکمتیار لاره غوره کړي رادشي د افغان دولت سره د کینی سوله دی وکړي او نور د افغانان په جګړو نه در بدره کړي اوس هم بیا اوریدونکي
فکر میکنم دوست عزیز روی خط تلفون هستن لطفا خود معرفی کنین بفرمایید مایکروفون در خدمت شماست
بله سلام علیکم
و علیکم السلام صبحتان
بخیر روزاد هستم از کابل زحمت دادم شما را
بفرمایید
سلام دارم خدمت شما و تمام کارمندان خوب رادیو شما و کسانی که همین لحظه صدای مرا میشنوند
و علیکم سلام
سلامت
بدون شک گلبدین حکمتیار یکی از روندهای سیاسی و جریان سیاسی را اداره رهبرش هستند در افغانستان و یک جریان اداره میکردند و بر علاوه از سالهای متمادی برخلاف دولت قبلی و دولت فعلی افغانستان در مبارزه بود این جای شک نیست زمانی که اینا میایند در پروسه صلح میایند تأثیر و سزای دارد در مسیر و در روی کرد پروسه صلح افغانستان و این که چقدر روی جریان های دیگر تأثیر گذار است و چقدر میتونه جریان ها افراد و اشخاص دیگر ترغیب و تشویق بکنه که اونا بیان پروسه صلح بپیونده اونا تعلق داره به شخصیت و به چگونگی روند از کسایی که تا الحال به مخالف سیاسی و به عنوان مخالف نظامی در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگیدن به نظر شخصی ما او تعداد کسا و او روندهای سیاسی که استقلالیت فکری و اندیشه خود داره اونا شاید تاثیرگذار باشن روی از اونا اما یک تعداد افراد اشخاص و جریان‌های سیاسی هستن که استقلالیت فکری ندارن خط مش حدت از اونا از طرف سازمان‌های جاسوسی بیگانه دارشن ترسیم میشه اونا مثل اسب گادی و ریسن نمیتونن که از همون مسیر انتخاب شده ای که درشان انتخاب شده اعتراف بکنه به نظر من روی از اونا هیچ تأثیر نخواد داشت چون اونا استقلالیت فکری نداره خطیری از اونا کسایی سرسین بکنه که اونا هیچگاه آرامی افغانستان امنیت افغانستان و آرامی شکلت افغانستان نمیخواید
تشکر دوست عزیز تشکر که بفرمایید
من حیث یک جوان خوشبین هستم به این که جناب حکمتیار آمده در پروسه صلح میپیونده و کوشش بر از این میکنه که حداقل ما کشتی شکست صلح افغانستان به سرمنزل مقصود برسانیم
سلامت بسیار تشکر از شما که تماس گرفتین و نظرتان ابراز داشتین تشکر از شما
یه واردون که اسکایپ لاری لرو
دوست عزیز خود معرفی کنین لطفا
سلام علیکم یا جان میخیر ما تاشتا تاشتا اوریدون کتا سلامون اولاند کوم
سلام علیکم
من نه برنامه دیر یا جالب و پرزا برنامه دا افغانستان نن لطول شنیت دیر ضرورت لر یا سوله دا او دی سوله خبر دیر زیاد یو قسم خوشحالی دی خلق بزرونی کرا پیدا کری پدی تا افغانستان زیتی گنجایش دیدی زیتی دیدی جنگو دیدی دربادر این نلاری دی حکمتیار صاحب راتا زاروان صاحب لکتاشت تو معلوم دی حزب دی اپا افغانستان که تاشت او طول او ردون که تو معلوم دی تی اوغت تشکیل پا افغانستان که نو دابنان دا لگ زرکی تی تو پر اکسال هم دی اغا پر اتاک سر با دا یو انسجام همسی یو باورمندی با دی نریوال و دی اخپل دی افغانان ترمنز پا ام دیناریوال دیناری پسا تا ام دینا پا افغانستان که باورمندی با پا دی مسلمی حکومت بانده راسی او دا برتا یا پیغام ورکول سی ناریوالو تا که افغانان نن پا جنگ که اختت یا بل سر جگره که سو کالا کی گی دا سی سول هم کوای سی نوزه پا دی بالی باور لرم سا کچی راسی دا خو حکمتیار صاحب خو یو غټ حزب ده که دا راسي سلا کي دي او په افغانستان کې د سولې لاره نه خپل دریځ وړاندې کړي دا وړکی خبر نه دا ډیر غټ خبر ده ولو کله یا نفر هم سلاک دی راځي په افغانستان کې دا ډیر غټ خبر ده
ډیر مننه
زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله که خدای کوه د یو باورمندي دینونه په افغانستان کې د عام دي حکومت هم د نړیوال په سطح باندې دا رامنځته کوي که خدای کوه دا به یو نیک قدم وي په آینده کې.
سلامت
شنونده های از طریق شماره 818 افغان به سیم تماس گرفتن و پیام های خود روان کردن. از جمله آقای به نام عبدالستار آخونزاده در پیام خود نوشته میکنند که پیامش از ولسوالی بالامرغاب فرستادن، نوشته میکنند که تنها همراه حکمتیار صلح کافی نیست، باید صلح با همه گروه ها صورت بگیرد. شنونده عزیزی دیگر به نام ذبیح الله از هرات می نویسند که به فکر ما با آمدن آقای حکمتیار ما صاحب 3 رئیس جمهور خواهیم شد، به خاطر ایشان همیشه قدرت طلب بودند.
نو رحمت لکندهار لیکلی وای په یو گل نفسر لیکیشی. عین الله ملاخر لکندهار لیکلی وای زما په نظر د حکمتیار راته کابل ته او د موجوده حکومت سره یو ځای والی د هیواد د پرمختګ او سوکالی زیری دی. کریم خان حقانی د هلمند له نهر سراج لیکلی د افغانانو غټه خوشحالي هغه وخت چې د منصور سره سوله وشي یوازې حکمتیار کافی نه دی. خلیل الله د ناویل ولسوالۍ لیکلی چې نوري وسلوالې ډلې هم د حکمتیار صاحب لاره غوره کړي، نوري وسلوالې ډلې دي هم. شفی جان زدران له خوست له نادر شاه کوټه لیکلی دی د حکمتیار دا فکر د ستایلو دی، څوک چې افغاني باید دا فکر وکړي، یعنی سولې ته مخه کړي. ستومان د له خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکلی وای د حکمتیار سوله نیک عمل دی خو نورو ترهګرو ته د سولې لار پرانیزي. او یو بل اوریدون کې رئیس صائم علي کوزی له ننګرهار لیکلی د حکمتیار راتګ به د سولې په پروسه کې نوي سلنه کومک وکړي. د ټلیفون له لارې اوریدون کې
دوستان عزیز روی خط هستن، لطفا خود معرفي کنین، بفرمایید.
سلام پر تاسو سرور صاحب، پر درون نسمت سروان صاحب باندې درنو اوریدونکو ورځ مو په خیر.
سلامت
سلام، صبحتون بخیر، روزتان خوش.
تشکر رئیس مات سروان صاحب، دا خود استایل او اقدام دی ز خود جناب حکمتیار صاحب د حزب اسلامي د ټول ګوند دغه سی اراده سایه مچ د رهبری په سطح باندې نور د افغانستان موجوده شرایط دې ته آماده دي چې موږ څه کولای شو، دراتنګ د پاره څه کولای شو. افغان حکومت هم دغه اراده رسایل ورده چې دغه برخه کې ته خپل واسه باندې کمی شمنه چې ولسونه ته ورکړي وي تر واده پورې موافقه ته رسیدلې دي. راځي دلته خبره دې ته متوجه کیږي چې اوس څه کولای شو. ممکن دغه اوس حزب اسلامي سره خبري مثبت لوري ته روان دي چې نن به نهایي فیصله وشي، خو بیا هم ځینې مشکلات اسمت سروان صاحب داسې پیښېږي پرتیر کوچنی مسایل باندې وس پاس راځي کیږي دا دې په ځای کې مخه ونیول سينو زه په دې نظر یم. وخت که د ولسمشر د خوا څخه د یو واحد رهبری موجودیت ته وجود ولري، یعنی پراست نظام کې چې په ارګ څخه را شروع یا د نظام تر ټولو لوړ پولي څخه یو اراده وجود ولري، یو رهبری وجود ولري، یو نظر وجود ولري، ممکن افغانستان ټول ستونزې حل شي. نن چې ستونزې شته موږ مختلف نظرونه لرو، نو دغه کار د ستایلو وړ دی. اوس د افغانستان ولس ته بل څه نه دي ورپاته، د افغانستان ولس ته وسیواله وي اتحاد پکار دی. که دغه ستونزې موږ څه درک کړلې، موږ تیرو 15 کالو را په دې خوا موږ هر څه درک کړله، په دې باندې وپوهېدلو چې دغه اوسنۍ ستونزې د کم زیږنده د کم ځای څخه ده، هلې په چش کړي. نو دا مهمه خبره دا ده چې اوس ارادې تمثیل کوو، د ارادې تمثیل څخه به وروسته د یو ښه حکومت د یو ښه سوکاله افغانستان باوجود موږ څه ټولې ستونزې حل وي او د یو ښه ارام او سوکاله ژوند خاوندان به
وو. ډېره مننه،
تشکر از شما. شنونده دیگری روی خط هستن، سکایپ هستن. دوست عزیز خود معرفی کنین، بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
سلام علیکم، من سعید هستم. سلام به شما و آقای ساروان.
و علیکم السلام، بفرمایین.
ولی حکمتیار چه دا تصمیم نیوله ده دا خود دیر خده صلح خود دیر خ خبره ده چرا شی یو کسیم چی راجی دیر مهمه ده دا خود بیا حکمتیار یا یو حزب ده چی راجی او انشاءالله چه به ده سره به چه مشکلات حل شی. خوزو چه فکر کن مهمه داده چه دقیقه یک تازی ده بازی جنگ سالارانو بم به ده حکمت که کمه شی، دغه یو قطبی نه به دا مسئله خلاص شي، لکه چې مخکې انتخاباتو کې معلوم شوه چې مونږ یې نه منو یا یې منو یا څه کوو یا یې نه کوو. دغسې چې یو دوه اپوزیسیونه جوړ شي د خپله جنګ سالارانو په منځ کې انشاءالله چه بعضی مشکلات به حل شه. من نخدای پاما
سلام بر
تشکر از شما، تشکر که تماس گرفتن، ابراز نظر کردین. دوست دیگری روی خط تلفن هستند، لطفا خود معرفی کنین، بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
مخبرداری عثمانی هم لحلمند نگاری کنید.
سلامت و سه عثمانی سه میرابانی
سلامون به قبول کرد. حضرت بدم رو بیم احمدیار صاحب در اتاک برابر بنده او رو را موگ افغانان صاحب تستو پوری در خلق پده خبر بانده ولیگو تا اغا خلق دی چیپلا تجربه سوی دی او دی احمدیار صاحب پر اتاک بانده یا دی ملا منصور پر اتاک بانده یا دی اغو پر بانده افغانستان کې نه دا جګړه پای ته رسیږي، ځکه دا جګړه چې دا په نړیواله سطحه جګړه ده. دو جګړې یو دوزې رسۍ سر د بل چا په لاس کې دی. ولې به تر ماته پورې موږ ملت ته دوکې ورکوو او د ملت سره به جفا کوو؟ دا جګړه چې دا په نړیواله سطحه بلان شوې جګړه ده او د دې جګړې تر شا غټ لاسونه دي. دا داسې یو څو اشخاص په لاس کې نه ده چې زر واري ګل به احمدیار صاحب راشي، ځکه چې دا خلک د چارې خوار زل شوي وو په افغانستان کې. څه وکړل دا ټول خلک؟ هغه خلک وکړه هغه مجاهدین وو ټول یو چا ته خواف روزل شوي خلک وو. نو د دې جګړې دغه چې دی لامل هغه دا بهرنی دی، ځکه د بهرنیانو په لاس کې دی، دوست په نامه چې راغلي دي دا جګړه ټوله غو شروع کړې.
ستاسو نظر واورېدل شو، مننه. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې
دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین. تلفن شما قطع شدن.
صبح پیغام به ولولو.
بله، شنونده عزیز به نام شفیع الله از زابل نوشتن که ما از برادران مخالفین یعنی طالبان می خواهیم که باید هدف حکمتیار صاحب تعقیب کنند. و شنونده عزیز دیگری به نام ضیاءالحق محبت از ولایت لغمان ولسوالی علیشنگ نوشته که گروه حزب اسلامی یا گروه ناکام است، در صلح افغانستان هیچ تأثیری نداره، با گفته آنها باید صلح همراه اختر محمد منصور شود.
بله، دا او دوی نظر یو بل اوردون که چنو میند لیکه وی حزبیان دیر تون لاری دی افراد خبروی، نو دی خوشبینه ندیدی یک متیار را تکته. عبدالله شعبان دی کندهار لرغستان ولسوالی زخیلی کلی وی زمان په نظر یک متیار له حکومت سره د یو ځای کېدو سره به امنیت را نشي، ځکه چې هغه مخکې هم کمزوری و او باید طالبان سره سوله وشي بیا امنیت راتلی شي. جاوید احمد له هلمند لیکلی هر افغان باید د بل غلامي څخه ځان خلاص کړي، لکه حکمتیار چې دا زړور اقدام کوي باید نور ډلې وسلوالې ډلې کاغه طالبان دي او نور یې هغوی هم له پاکستان لاس واخلي او افغانستان ته راشي له د خپل دولت سره سوله وکړي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار په یو بل پیغام کې لیکلي د حکمتیار راتګ به د طالبانو رازونه افشا کړي. او یو بل اوریدونکي اشرفي له کندهار لیکلي حزبیان دوه مخې سیاست لري، د دوی راتګ د اوس لپاره ګټه نه کوي. نو دا د دې نظر او اوس په وګورو چې د ټلیفون لارې زموږ اوریدونکي څه وایي.
دوست عزیز بفرمایئ، مایکروفون د خدمت شماست، لطفا خود معرفي کنید.
بله، سلام برادر عزیز، به شما و به شنونده های خوب رادی آزادی.
و علیکم سلام، خود معرفی کنید.
بله، رحمت خرشمند هستم از ولایت لوگر ولسوالی چرخ. ما هم کلام شده
مانده نباشین، بفرمایید.
شکر، زنده باشید. خب البته امروز شما یک موضوع خوب انتخاب کردین در رابطه با موضوع شما، بیم که پیوستن حکمتیار صاحب به طور صحیح سال یک سال خوب است و یک انگاپ خوب است، چرا که حکمتیار صاحب هم از نصیص زیاده برخوردار است و امیدوارم با پیوستن حکمتیار صاحب در نظام کنونی افغانستان یک امنیت خوب تأمین شود و یک سال نکست و از گروه های دیگر از
بله درست بفرمایید، جمله خود تکمیل کنید.
خیر،
بفرمایید.
ترحال تلفون شما قطع شد. بل اوردون که امل رو زن معرفی.
بله، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو خی صاحب له زابل څخه
مننه د دې خبرونه په حق له تاسو د برنامه ته کړی د موږ د داسې نظر ورکو چې حکمتي اصحاب خو واقعا هم د افغانستان یو مصر سړی ده. د سولې په باره کې چې هر څوک راځي دا یو مهمه قدم بولي چې خدای تعالی په وطن کې ارامي او کراري راولي. و البته په دې باندې جنگ نه ختمېږي نه پای ته رسېږي، زموږ په ګمان دا د هر چا خپل نظر ده. حکمتیار صاحب له امریکا سره داسې تړون او لاسلیک کړی ده چې دی افغانستان ته راشي او امریکا د ده له حکومت څخه کار واخلي. امریکایانو ته خو دې حکومت چندانې نتیجه نه کړه. ور اوس غواړي چې حکمتیار صاحب رامانځ کړي کې په ده به بعضې پښتانه او نور داسې مجاهدین خلک نور داسې خلک رالارې په کې. امریکا غواړي چې بیت لار قانوني لار په افغانستان کې پر کار واخلي. نو خو دا نظر ده او د ده راتګ یو نوع د تسلیمي رقم هم لري ځکه چې دی په ډېرو شیانو تېر شی د شیشان درلو د اتروس پورې دی پر ولاړو د پنځلو کې څوارلس کال د هغو څخه ټولو څخه ګذشت وکاوو او د ده لپاره مطلب کور ځایونه دا شیان هم تشخیص شوي دي. نو زموږ دا نظر ده چې امریکایان د ده څخه کار اخلي.
مننه.
تشکر از شما. تشکر از شما که تماس گرفتین به برنامه و ابراز نظر کردین. شنونده عزیز دیگر روی خط هستن، همکار تکنیکی اشاره میکنن. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین، بفرماین، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلام و احترام هستم محترم اوریدون کتم رانیکم عبدالمنان در خیشون در کابل خرابال و سوالی نده حکمتی هست سوال در اتاق چو برخوان مثال گرده لدی اوست یو دقیقه بزرگ حرکت ها داته مثال حکمتی هست تخصیل نویلی که منگه رسول به طریقه کوله سوس خارجان و باسو یعنی دا برکره واسه دقا جنگ و جگری زمینه مفایده کرد خارجان به صفات چی او کچی را مثال په دې مسله کې امریکایانو هم یو څه کوشش وکړي که اوس مثال حکمتیار صاحب سوله وکړه یو اندازه مثال خپل نفر پوج کم کړي چې دا د طالبان د شرم سبب هم ګرځي او بله مسله دا ده چې مثال دغه حکمتیار صاحب په داتونه ټول عمر کې یو مسله بله مثال دغه بعضې کسان بعضې خبرې کوي چې یعنې امکان هم نه لري وایي حکمتیار صاحب د محکمه شي چې دا خو امکان هم نه لري خو د دې لپاره چې د رسول الله ته زیان ورسوي دغه لپاره دا خبرې کوي. او بله مثاله مثال ګټه دا ده د حکمتیار صاحب چې سوله سره یو ځای شي چې افغانستان حکومت که مثال بعضې نیمګړتیاوې شته د اسلامي شریعت په اړه یعنی د اسلام ډېر یعنی مثال په دغه مسله کې مثال هغه ده کلک ده نو په دغه دولت کې یو څه هم راولي یو څه اصلاحات به هم راولي او په دې مسله باندې به د هغه کسان چې د اسلام نامونه استفاده کوي د هغو هغه پلمه باندې یو څه کامل شي. نو په څو برخو کې مثال د ده ګټه ده خو که چېره مثال نړیوال او د افغانستان حکومت هم په دغه برخه کې په همدغسې مسله کې په همدغه نظر کې څه همکاري وکړي. ډېره زیاته
مننه.
تشکر از شما. دوست دیگر روی سکایپ هستن، لطفاً خود معرفی کنین، مایکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
سلام علیکم، منصور عزیز من لوگر نه
مهربانی کوی
سروان سپتا است و تاسو مرګری ته سلام کوم. د حکمتیار صاحب ز خپل طرفدار ما ور ډیر طرفدار دي هم يم صلح راسی الله دی صلح راسی زکه ز په جنگ کرا لوی سوایم هم دغه امام زولی ټول په جنگ کرا لوی حکمتیار اوغه چا ته یو پیغام ورکوم سه په یو نوع مخالفت کوي دی حکمتیار صاحب یا وای سیار جنگ سالار او یا وای سی ناکام او سیار چا سره یو جیسوی ناکام سوی نزور دم چې وروره حکمتیار صاحب که ډیر قدرت نه نو زه کم قدرت خو به یې خو پرېږدی چې راسي صلح وکړي. حکمتیار صاحب که جنگ سالارو نو اختلاس فساد دی شي کې هیڅکله ملوث نه و. حکمتیار صاحب یو غټ اکثریت یعنی ډیر نظری او فکری پښتوانه لري په خلکو کې. حکمتیار صاحب یو ډیر ښه علمي کادرونه لري په خپل ټیم کې نو همدغسې ډېر مثبت پوینټونه شته ده. کېدی چې منفي پوینټونه به هم ډېر وي. مثبت پوینټونه ډېر لري د ما په نظر، البته زه نه غواړم نظر مې په نورو تحمیل کړم، خو مثبت پوینټونه لري یا لږ یا ډېر. نو د یو افغان په صفت باندې هغه هم افغان ده نو باید مونږ ورسره همکاري وکړو چې راسي صلح سره یو ځای سي افغانستان په جوړولو کې یو ځای سي. او بل له ټولنه مهمه خبره ده چې دا جنگ کوو جنگ کې مهم ورته چا ورته جنگ سالار ویلې چا ورته یو شی چا ورته اوس که صلح کوي و صلح ته هم نه پرېږدون دا یوه بې انصافي ده. پرېږدی خلک راغلي دلته باوجود دي داسې جنګ هم کړی اوس هم زورګویي کوي هغوی راغلي دلته ډېر مطرح دي خو که حکمتیار صاحب نن راځي نو خلک ورسره مخالفت کوي په یو نوم بل نوم باندې زه هم چې نه باید پرېږدو.
تشکر از شما. بله تشکر از شما از اینکه به برنامه تماس گرفتین ابراز نظر کردین. یک پیام از میدان شهر آمده. شنونده عزیز به نام سنا سادات از میدان شهر نوشتن که از گلبدین حکمتیار تشکر میکنم که رای صلح را پیش گرفته، چرا طالبان این راه را نمیگیرن؟ این را سوال کرده از آقای عبدالخبیر
اوخچون.
بله اوخچون هم تشکر میکنم که حزب را راضی ساخته تا صلح بیارد.
یو بل پیغام د نور محمد حقیار دی له هلمند څخه پیغامونه به سوال ولو زکه چې خبرونه وخت له خبرونه ورسته بیا اوریدونکو ته موقع ورکو چې ټلیفون او سکایپ لاري له بل سره تماسونی شي. نور محمد حقیار له هلمند لیکل وای دی حکمتیار سره سوله کړ امنیت لپاره کومه ګټه نه لري، خو د طالبانو دا استدلال چې جګړه شرعي او قانوني جګړه بلله تر سوال لاندې راځي. سعید لارغنداب څخه لیکل دی حزب اسلامي سره سوله هغه وخت شنه نتیجه ورکوي چې د ډلې